ستړي مشه د دیوا په نیم ساعته خبری خبرونه کې ستاسو قربانه ز منزه شهید يم. نن د ګول یادو شنبې ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، په افغانستان کې ونیم او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورت د سینټ انتخاباتو کې د ووټونو ورکولو په اړه په صدارتي ریفرنس خپل رائے ورکړې ده چې د سینټ انتخابات به هم د دستور 268 مادي لاندې په پټه رائے یا ووټ ورکولو تر مخه کیږي. د حکومت او مخالفه ګوندونو دواړو د سپریم کورت دغه فیصله خپله ګټه بللې ده. بلې لوري ته د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان سولې په بهیر خبرې کړې دي. اخوا د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبې یا اتوار په ورځ په خپل ځایناستي ولسمشر جو بایدن کلکنی وکی کړی او ویلي دي چې یو نوی تاریخ کې دا به په سپینه ماڼۍ کې یو ویجاړونکی میاشت وه. نوموړي یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې د کال 2024 په ټاکنو کې به بیرته سپینې ماڼۍ ته راځي. سرټی کې تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، خو لومړی غواړم شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورت د سینټ انتخاباتو کې د ووټونو ورکولو په اړه صدارتي ریفرنس خپل رائے ورکړې ده چې د سینټ انتخابات به د آئین د 268 مادې لاندې ترسره کیږي او د سینټ په انتخاباتو کې به ووټونه په ښکاره نه ورکول کیږي. د سپریم کورت مشر قاضي چیف جسټس ګلزار احمد نن، یعنی د ګول یا دوشنبې په ورځ چې د مارچ لومړۍ نیټه ده، په صدارتي ریفرنس خپل رائے واوروله. د وی ای ډی وا د خبرو تر مخه په څلور ججانو کې د دریو د ووټونو په ښکاره نه کېدو په حق او جسټس یحیی افریدی مخالفت کې رای ورکړی و. سپریم کورت ویلي د سینټ انتخابات به د آئین او قانون تر مخه په پټه رای شماري سره کولای شي. سپریم کورت ویلي چې د الیکشن کمیشن زمواري د چپاکي او د بډو رشوتونو نه د انتخاباتو خوندي کولو لپاره او د آئین د 238 مادي د اختیاراتو لاندې یقیني کړي چې نوې ټکنالوژي وکاروي او پاک انتخابات ترسره کړي. بلې لورې ته د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان سولې پر بهیر خبرې اترې کړې دي. د غونډې په اړه ارګ په خپل ویبپاڼه ویلي دي چې دواړه لورو د سولې پروسې پر راتلونکو ګامونو خبرې وکړي او د سولې پروسې پر چټکتیا یې ټینګار وکړ. ارګ وویل چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د سولې لپاره پر داخلي اجماع او سیمه ایزې او بین المللي ډیپلوماسۍ خوښۍ وښوده او یو ځل بیا یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د امریکا متحده ایالاتو د اغیزناک رول ډاډ ورکړ. خلیلزاد د افغانستان ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره ولیدل او د لیدنې په اړه خاغلی عبدالله ویلي دي چې دواړو د سولې په عمل د دوحې د خبرو او د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ته د امریکا د بیا کتلو ورسره د راتلونکي او په نورو موضوعاتو خبرې اترې کړې. خاغلی زلمی خلیزاد په خپله دغه لیدنه تر اوسه سندې ویلي. بل لوري ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې د اسدخان څګزي تر فاتحې او وروسته له بلوچستان صوبې ویستل شوی دی. دا دریم ځل دی چې نوموړی له بلوچستان صوبې څخه ایستل کیږي. تر دې وړاندې لومړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ ارمان لوڼی په جنازه کې د ګډون لپاره کلا سفلات تللی و چې بیا وویستل شو او له هغه پس بیا په چمن کې د چمن بولدک لارې بندېدو پر ضد احتجاج کې د ګډون لپاره تللی و. له منظور پښتین سره په دې سفر کې ملګری او د غورځنګ غړي بلال پښتون ډیوی ته ویلي دي چې له ډیره اسماعیل خان څخه د مارچ پر لومړۍ نیټه سهار 10 بجې چمن ته ورسېدل. بلې لورې ته د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یک شنبې اتوار په ورځ په خپل ځای ناستي ولسمشر جو بایدن کلک نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دوی به په نوي تاریخ کې دا په سپینه ماڼۍ کې یو ویجاړوونکي میاشت وه او نوموړي یوې دستورې ته په وینا کې ویلي دي چې د کال 2024 ټاکنو کې به بیرته سپینه ماڼۍ ته راځي. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه تاسو اوري او ګوري د یوټل سیټ 75 بي باندې یو 103 چینل باندې هم کولی شئ چې تاسو دغه خبرونه وګورئ. تاسو د خبرونو تفصیل هم اوریدو د محل زو د لومړي راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې هم یادونه وکړه چې د پاکستان سپریم کورټ د سېنات انتخاباتو کې د ووټونو ورکولو په اړه په صدارتي ریفرنس خپل رائے ورکړی دا او سېنات انتخابات هم د آئینی قانون لاندې د 218 ماده لاندې په پټه رایه یا ووټ ورکولو تر مخه کیږي. حکومت او مخالفه ګوندونه دواړو د سپریم کورټ دغه فیصله خپل ګټه بللی ده. راځي چې تفصیل یې د اورنګزیب خان په دغه راپور کې واورو.
د پاکستان سترې محکمې د سېنات انتخاباتو کې د ووټونو ورکولو په اړه په صدارتي ریفرنس خپل رائے ورکړې ده چې سېنات انتخابات به هم د دستور 218 ماده لاندې به په پټه رائے ورکولو تر مخه کیږي. حکومت او حزب اختلاف دواړه د سترې محکمې د رائے هرکلی کړی دی او دا یې خپله ګټه بللې ده. د سپریم کورټ یا سترې محکمې 15 بینچ چې مشري یې مشر قاضي جسټس ګلزار احمد کوله، د بینچ کې شامل څلورو قاضیانو د سېنات انتخابات هم د دستور تر مخه کولو په حق رای ورکړې ده. البته یو قاضي جسټس یحیی افریدی د دې پر ضد رای ورکړې ده. د سترې محکمې نه د رای صدر عارف الوی د یو ریفرنس له ذریعې غوښتلې وه او د حکومت غوښتنه وه چې سېنات انتخابات په ښکاره کولو سپریم کورټ دوی ته خپل رای ورکړي. سپریم کورټ خپل مختصر فیصله کې ویلي دي چې سېنات انتخابات به هم د دستور 218 ماده لاندې کیږي، یعنی د پارلیمان غړي به د سېنټرانو انتخاب لپاره په پټه خپل رای ورکوي. عدالت ویلي دي چې په ښکاره رای ورکولو لپاره پارلیمان قانون سازي کولی شي. د سپریم کورټ دغه فیصله داسې حال راغلی ده چې د مارچ 3 منټې د سېنات انتخابات کېدونکي دي او په دریو صوبو او قومي اسمبلی کې اکثریت لرلو باوجود حکومت په ښکاره انتخابات کولو په حق له دریز دی چې داسې کولو له وجې د سېنات انتخاباتو کې د رقم استعمال مخه بدوی نیسي. سترې محکمې خپل فیصله کې دا خبره هم کړې ده چې انتخاباتو کمیسیون سېنات انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ استعمال کولی شي. سترې محکمې د حتمی رای پس حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل خالد جاوید ویلي دي چې سترې محکمې فیصلې پس صدارتي آرډیننس ختم شوی دی او دوی سترې محکمې فیصلې هرکلی کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې دوی غوښتل چې سېنات انتخاباتو کې د درغلو او د رقم استعمال لاره ونیسي.
الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے.
شبلی فراز وی چې دا یو تاریخي فیصله ده او د انتخاباتو کمیسیون تبا خواست کوو چې سېنات انتخاباتو لپاره نوې بیلټ پیپر یا د ووټونو پرشو لپاره د نوې ټیکنالوژي استعمال وکړي چې معلوم شي چا ووټ چاته ورکړی دی. حکومت او مخالف ګوندونه د سترې محکمې دغه فیصله خپل ګټه بلي، خو د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بیرامن تنگی وای دا د پارلیمان او جمهوریت ګټه ده. سېنېټر بیرامن تنگی وای
او پاکستان پیپلز پارٹی او سونه چې اپوزیشن ګوندونه دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې را کلم قانون سازي کیږي نو پارلیمان کوي او پارلیمان کې چې قانون سازي کیږي نو هغه به حکومت وخت کې دي نو هغه به ټول جماعتونه په انډوډ دي هغه سره وکینی هغه سټیټس به تسلیموي. د سپریم کورټ چې کومه فیصله رااله نو دا که حکومت وایي چې دا زموږ جیب چې دا د هغې غلط پیلي ده، بلکې دا جیب چې دی نو دا دا د پارلیمان دی، دا د جمهوریت دی، دا جمهوریت ادارو دی. او دې کې زما په خیال هماغه خبره چې آئینی بالادستی چې کومه ده ریسټور شوه چې قانون سازي به کوي آئین او په آئین کې دې وخت کې چې دن هغه سیکرټ بیلې
د پاکستان په سېنات کې یو سل سلور څوکې دي او په دې کې په نیمو مارچ 3 منټې انتخابات کېدونکي دي. حکومت وایي چې د سېنات انتخاباتو کې د رقم په بدل ووټونه خرڅې کی، خو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشره مریم نواز وایي چې طاقتور ادارې هم د پارلیمان غړي په دې مجبوره کوي چې د دوی د خوخه کاندید ته ووټ یا رای ورکړي.
دیو سره اوسی. دا جی وی ګرانو لیدونکو او ریدونکو خبرونه دوام لري او د مالټیا څخه مننه کوم چې تر دا د مر سره په خبرونه کې مالیا ستاسو دارنګزی څخه د راپور واوریدو چې د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې د ووټونو ورکولو په اړه صدارتي ریفرنس خپل رائے ورکړی دا او د سېنات انتخابات به د عین د 228 ماده تر لاندې تر سره کیږي او د سېنات انتخاباتو کې به ووټونه په ښکاره نه ورکول کیږي البته په پټه به ورکول کیږي. په همدې اړوند په خیبر پښتونخوا کې قانوني پوهانو د سپریم کورټ د دغه پریکړې ستاینه کړې ده او وایي چې د لومړی ځل نه ده چې خبره ښکاره وي چې د سېنات ټاکنې په ښکاره کولو ممکن نه دي، ځکه چې نه یو آرډیننس د لاره د آئین یو ماده کې بدلون راوستل کېدای شي او نه هم د موجوده حکومت سره په سېنات او قومي اسمبلۍ کې هغومره غړي شتون لري کوم چې د یو آئینی ترمیم لپاره پکار وي. راځي چې د دغو قانون پوهانو خبرې واورو او د دوی څېړنې ته غوږ شو چې ورسره د ډی وی خبريال عبدالرزاق خبرې اترې کړې دي او دغه ویډیو تاسو ته وړاندې کوو.
لیگل اپینین چې کله هم سپریم کورټ نه غستل کیږي جی نو هغه تناظر کې غستل کیږي چې چرته لا لګې امبیګوسی لا ان کلیئری تر سو پورې د سینټ الیکشن حواله ده یا تر سو پورې چې څومره هم الیکشن دي په پاکستان کې آی کې د آئین شک 226 ډیر زیات کلیئر دی. هغه کې دا ده چې څومره هم الیکشن به کیږي سوای د پرایم منسٹر د الیکشن او د چیف منسٹر د الیکشن دا ټول به د سیکرټ بیلټ په ثرو کیږي. نو دا ریفرنس کیږي سپریم کورټ خپل آئین نشي اوورټرن کولی او آئین چې په دې باندې بالکل کلیئر دی چې سیکرټ بیلټ باندې به الیکشن کیږي. نو زما خیال کې د کې د ریفرنس سره اډو ضرورت نو د سپریم کورټ فیصله چې کومه ده دا آئین او دا قانون په نظر کې بالکل ټیک فیصله ده. د حکومت خوکول او فیل کې ډیر تضاد په دې کې په یو اړخ باندې د سپریم کورټ نه اپینین سیک کو په بل اړخ باندې بیا د آرډیننس پاس کو بیا د ور سره د ترمیم خبرم کوله. د زما خیال دی د حکومت چارواکي د کنفیوزډ وو ځکه جی چې آئین هم پہ کلیئر او بیا چې کا آئین پہ کلیئر نه مو چې تاسو یو پیری ریفرنس فایل کو سپریم کورٹ کې داغي اپینین لا نو بیا ډیورینګ د پندنسی اف ریفرنس تاسو چې کوم دی آرډیننس پاس کو جنو دا خو دا خی چې لکه حکومت خپل لکه کنفیوزډ وو.
د آرډیننس کو سو پر خبره و نو هغه کنډیشنل وو هغه غی ویلو چې یره چون کې خبره په سپریم کورٹ کې سب جو ډستا نو لہذا ک چری آغا رائے را نشی آغا اپینین را نشی نو مونگ با بیا دا آرڈیننس کا خو لہذا بحیثیت دا یو وکیل دا یو قانوندان دا آئینی دا آئین چکمی دفعہ دا چگر دیر کلیر دا آغا پا یو آرڈیننس باندے ریڈنڈن کی دے نشی سو پوری چھ پا اسمبلی کی دا امنڈمنٹ خبر دا نو دا پا آئین کی دا امنڈمنٹ خبر کی گی دا یو عام قانون ندے چھ پا سمپل میجارٹی باندے بتا امنڈمنٹ روڑے پا آئین کی دا امنڈمنٹ دا پارا دا ضروری دا چې تاسو را په قومي اسمبلی کې 2/3 میجارټي وی او په سېنات کې هم سره 2/3 میجارټي وی دا موجوده حکومت چې کوم دی دا یو فضول ایکسرسایز دی ځکه چې دوی سره 2/3 میجارټي په دواړو هاوسز کې نشته. ایون زه دا وایم چې سپریم کورټ دا ریفرنس لیګل چې دی دا هم یو هسې ایکسرسایز او د قوم او د عدالت وخت په ضایع کولو یعنی دا خبرې پاین کې بالکل واضح لیکل شوې دي چې یاره دا آئین لاندې چې څومره الیکشن دي دا په سیکرټ بیلټ پیپر کې د دې شاته چې کوم عام خبره کیږي هغه دا ده چې چونکی دا د قومي اسمبلی نه د دواړو الیکشن کیږي د رضا ګیلانی او عبدالحفیظ شیخ نو د دې مقصد دا دی چې ان کیس رضا ګیلانی الیکشن ګټي نو دې امپلایډلی مطلب دا دی چې گورنمنت بیا په قومي اسمبلی کې خپل میجارټي لوس کړي او د کرنګ بیا عمران خان خلاف نو کانفیډنس رولل او یا دا غدل ته د حکومت کولو اخلاقی جواز بیا نه پاتې کیږي نو په دې وجه باندې د رضا ګیلانی عبدالحفیظ شیخ چې کوم الیکشن دی چې هغه به د قومي اسمبلی ممبران هغې ته وټه چي په اهمیت جوړ شوی دی که چېرې رضا ګیلانی وګټي د دې مطلب دا دی چې پی ټی آی خپل میجارټي په قومي اسمبلی کې لوس کړي.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې نور مهم سیمه ایز راپورونه هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. خدا محل زده د بلوچستان ولورې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې د اسد خان اڅکزي تر فاتحې وروسته له بلوچستان صوبې څخه ویستل شوی دی. دا دریم ځل دی چې نوموړی د بلوچستان صوبې څخه ایستل کیږي. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي په دغه ویډیو راپور کې واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې حکومت وای د لادرکه کسانو مسله حل کوي. لاشونه غورځول خو د مسلې حل نه دی.
نو کچیر لاشونه غورځول د مسلې حل وي نه خو ډیره چپا کار دی. د مسلې حل نه دی چې عدالت سره دی په دې خاوره که چا څه خطا کړی وي عدالت کې دی پیش کوي هلته د جرم سزا ورکوي. موږ د لادرکه کسانو دومره ډیر ټیمونه اوسېټ شوي دي چې اندازه نه پکې لګي څوک څوک دی څوک د چا سره دی. نو د پښتون وطن یو لوی استم زده. نن هم یو ځوان یو سیاست مدار یو د خاورې او د وطن سیاست کوونکی اسد خان ورک وو. بیا په ورک نه پس د ډیډ باډي ملاو شوله سټریټ وای په هغه کسان موږ نیولې. نو موږ وایو دا نشي کېدلی چې یوازې یو کس یو تن په خپل سره دا کولی شي.
منظور پښتین دا خبرې دلته په چمن سرحدي ښار کې د ایم پی ایلتي ترجمان اسد خان اڅکزي چې 15 میاشتې مخکې د لادرکه کېدو وروسته 2 ورځې وړاندې مړی میندل شوی وو د خپلوانو ته د پاتې ورکولو په مهال د ویوی ډیوا سره وکې. منظور پښتین نور زیاته ک چې په دولت کې خلک لادرکه کوونکي خصوصي ډلې دي د دې خاتمه کول په کار ده.
دا پروفیشنل ټیمونه دي د دې خاتمه په کار ده تر څو چې په دې خاوره دا عمل روان وي تر هغه پورې به په ریاست کې ډیسټیبلایزیشن وي. نو عوام خو دا غوښتنه کوي چې دا نه وي په دې خاوره د امن وي ښه ژوند وي سوله ییز ژوند وي یاره او دا په دې باندې حکومتونه نه چلیږي.
پی ٹی ایم هر وخت په دولت کې د لادرکه کسانو په اړه خبرې کوي او د حکومت څخه لادرکه سوي په زرونو کسانو راخوش کول غوښتنه کوي. خو د کال 2021 په 15 جنوري باندې د بشري حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری ویلی وو چې حکومت په زور لادرکه کول جرم ګرځولو د پاره به راتلونکي میاشت کې قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. سپدې جرم کې ککړ کسانو ته سزا ورکول باوري سي. خو په بلوچستان کې د وایس باب مسنګ پرسن ګون مشر نصر الله بلوچ وایي په زرونو کسان یوازې په بلوچستان ایالت کې لادرکه کدی. خو حکومتي چارواکو عدالتي کمیشن ته یوازې د یو سلاویا کسانو په خپل ورکه کې د مجددي تصدیق کوي. سپدغه کې تر اوسه د 50 څخه زیات کسان د خوشو کولو خبر هم ورکوي. چې په کلونو ورک خلک هر ورځ 2 یا 3 خپل کورونو ته راځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نور زیاته ک سپدغه خاور امن سوله غوښتونکي په نقشه کیږي. نن هم د سختو مشکلاتو پس د خپل پښتون ضرور په غم کې د ګډون د پاره راغلي دي.
اوس هم زه او محمد ګر تقریبا پرونه راځل خوبونه نه دي کړی لارې مو والی دي. خو خپل پښتون او خپل خلک د مزانو نه راوار اسول په غم کې د دوی سره د ودرې تل په غم راځي د پاره. او آینده هم که څوک څومره هم بندیزونه لګوي ان شاء الله زمونږه اراده د دوی په بندیزونه او په سیټاپ نه ډیره باندې دي.
منظور پښتین د پاتې مراسم ورکولو پس د چارواکو لخوا په سخت سارنه کې د چمن څخه روانه کړل سو. نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا چمن.
اما حزود افغانستان ولورې ته چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې اترې کړې او له هغه وروسته بیا د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله سره هم لیده کاته کړې ده. راځي چې دغه لیدنې ټول تفصیل د حکمل روان سادات په دغه راپور کې واورو.
د افغان سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیدزاد د سیمې په سفر وتلی چې د دغو سفرونو پیل یې کابل ته کړی. ښاغلی خلیدزاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالرا سره لیدلی دی او خلیدزاد د دې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوها کې د افغان سولې پروسې د امریکا پر اوسنۍ بیا کتنې او راتلونکو ګامونو وغږېدو. هغه دا هم ویلي چې موږ به زر تر زره د توتیق والی دی پای ته رسیدو او د سولی خبرې دی ګړندی کېدو په تړاو خپل غوښتنه تکرار کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې خلیدزاد به د دغه سفر پر مهال افغانستان کې د حکومت له چارواکو او قطر کې د طالبانو له استازو سره تر کتنې وروسته د سیمې هغو هیوادونو ته هم ولاړ شي چې ګټې یې د افغانستان په آینده او عادلانه سیاسي هوکړې او دایمي اوربند کې نغښتې دي. د جو بایډن په اداره کې د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیدزاد لومړی سفر په داسې حال دی چې د امریکا او طالبانو هوکړې تر بیا کتنې لاندې ده او په دوحه کې هم د سولې خبرې په ورو روانې دي. خو په افغانستان کې د جګړې سنګرونه ګرم دي او د تاوتریخوالي کچه پورته تللې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا دولسیزو جګړو وروسته تیر کال په همدې ورځو کې په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کړه. د دې هوکړې د لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی او د افغانانو هیلې څه وې؟ سیاسي کارپوه ارشاد رغان وایي چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړې ته د افغانانو هیلې ډېرې وې، خو طالبانو دغه هوکړه نقص کړې.
طالبان و امریکا د سولې تلون څخه د افغان ملت تمه دا وه چې په سمدستي ډول به د اورکم یا اوربند او وروسته د سولې د تامین سبب شي، خو له بده مرغه چې زموږ د جګړې په شان د سولې هڅو هم تحمیلي او بهرنی اړخ درلود او دغه اړخ تر ټولو اړخونو ډېر قوي او حتی د رهبرۍ په سطحه کې معلومېدل. په همدې وجه طالبانو یا خپله د سولې دپاره عملي ګامونه وانخیستل یا بهرنیو ملاتړو یې دغه کار ته پرېنښودل، چې په دې اساس د دوحې تړون د نقص اصلي ملامتي د وسلوالو طالبانو په غاړه ده.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي سید حسن پکتیاوال وایي چې د یو کال په تیریدو سره تاوتریخوالی او جګړې زیاتې شوې او هیڅ لوري د یادې مهمې قضیې د حل په هڅه کې نه دي. ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي، خو نوموړی هیله مند دی چې د سولې روان مذاکرات یوې مثبتې پایلې لرونکې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی پکتیاوال وویل
تفاهم نامی که بین آمریکا و طالبان یک سال قبل به امضا رسید مردم افغانستان
دی وای دی طالبان و امریکا تر منچ دی سولی تردون یو کال پخوا امضا شو، دی افغانستان خلق دی لپاره خوشبین و چه یوی سر تر سری سولی تا بورسیگی، خو ولی پتا صوب سر باید ووایو چه دی یو کال پو تری دو سر خوشونت او جگره زیادی شوی و هیچ لوره دی یاد مهم کزی حل حدث نده کرده و رست در بلی مشکلات سیتیگی، خو هی للارم چه دی سولی روان مذاکره تاوی پایل لرونکو نتیجې ته ورسیږي.
افغان حکومت هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه عملي کولو تور پر طالبانو ور اچوي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ 13 ورځ رسنۍ ته په یو وډی پیغام کې ویلی وو افغانان چې د دوه له تړونه د سولې امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه یوازې د امریکا سره اوربن یقیني کړی، له افغانانو سره اوس هم یوازې د طالب رابطه یوازې تر کتله محدوده ده، خو طالبان دا نه مني او د دوهې هوکړې ته خپله ژمنتیا ښایي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دی، په کاروبارونو بندي،
کورونا وایرس،
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
یو سره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې
د د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او که تاسو په سیمه کې تاسو د دې وی ویب پاڼه نشئ پرانستلی یا کوم ستونزه لرئ، نو د هغې لپاره تاسو کولی شئ په خپل آیفون یا په انډراید فون باندې ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دغه اپ ډاونلوډ کړئ، تاسو بیا کولی شئ د دې وی ویب پاڼه په خپل سیمه کې پرانیزئ. د دې ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو کولی شئ چې د خپل آیفون اپل ستور ته لاړ شئ، حالتا ان ٹی ایچ لنک اپ ولیکئ، نو تاسو به دغه اپ راشي او تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ، او له هغې وروسته تاسو دا پرانیزئ او د آی اگری تڼۍ کیکاږئ، او د هغې وروسته یو پلاګ به راځي، تاسو به هغه کنیکټ پلاګ بټن یا تڼۍ کیکاږئ، نو تاسو به دا هلتا راشي او تاسو به وشي کړئ چې کنیکټ شي. زو د یو بل راپور ولوري ته چې د ځایي هنرمندانو د مالی مرستو او هنر د پرمختیا لپاره حکومتي ادارې پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس د سوری لاندې په اسلام آباد کې یو میله ترسره شوې وه. راځئ چې دغه راپور د پیر ولایت شاتخه په ګډه سره وګورو او واورو.
د ځایي هنرمندانو د ملاتړ او د دوی د هنر د پرمختیا لپاره حکومتي ادارې پی ان سی ای یا پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس د تیر اتوار په ورځ په یاتخت اسلام آباد کې د یو نمایشي بازار تابع کړی و. دغه بازار کې د هیواد بیلابیلو سیمو سره تړاو لرونکي هنرمندانو د خپل لاس جوړ شوي سیزونو سټالونه لګولي وو. میلې ته راغلي خلکو د هنرمندانو دغه تخلیقي صلاحیتونو او محنت د ستاینې تر څنګ د بیلابیلو سټالونو نه د خپلې خوښې سیزونه هم اغیستل. د سوات خوځخیلې تاج محمد چې دغلته سټال لګولی دی، هغه د خپل لاسجوړ فرنیچر د خصوصیت په هکله څه داسې وایي.
دینه چې دا په خوا خلکو چې کم کار به وکنه، خلکو په دیوال کې د الماری لګولې، بیا ټیبل شو، کړکۍ شولا، اوس د کړکو نه موږ زیات تر ټیبلې جوړې کړې، د دروازو نه موږ ډینګ ټیبلې جوړې کړې، لکه مختلف مخکې به دا الماری خلکو په خو دې څوک پی ټی وی دی، ایل سی ڈی دی، څوک پی ډیکوریشن پیس دی، څوک پکې د کور سامان مختلف شیزونه ڈیکوریشن شین ادا پکې دی.
د پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس ډایرکټر جنرل ډاکټر فوزیا سعید د میلې د مقصد په حق له صدا سوایي،
ان لوگوں کو کس طرح سے لائیولی ہوڈ واپس جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، کیسے کمیونٹیز کو ہم اویئر کر سکیں کہ دے ہیو ٹو سسٹین دیئر آرٹسٹ.
اگے ویل د دې مقصد د کرونا نه زپل هنرمندانو د روزگار بحالی دا. ډاکټر فوزیا سعید زیاته کړه د عام ولس هم ذمہواری جوړیږي چې د خپل هنرمندانو د ملاتړ لپاره هر اونۍ د بازار تراشي او دغه تل سیزونه واخلي. رفت خټک انزورګر دی او د نوخر شیدو علاقې اوسیدونکي دی. اغه وای د پی ان سی ا داسې میلې اغه ته موقع ورکوي چې د خپل پینټینګ د لارې د نورو سیمو اولس د پښتونخوا د کلتور او حالاتو نه هم خبر کړي.
تاسو وګورئ نه دغه پښتني کلتور سره تړلې دي، پښتني خاورې سره تړلې دي، او کدمه پایلټ تاسو په خپل پینټینګ کې وګورئ نه هغه موږ پښتني خاورې هغه یو عکس په تاسو پکې ښکار شي. راځي خلک هم راځي، نور قومونه هم راځي، خاص کر ډیپلومیټ شکم دي، د بهرني هیوادوال شکم دي، نغیم شکم دي، نو هغه راشي او زموږ د ستونزو نه خبر شي.
د سوات فتح پور له وهاب وای چې د دوی د لاس جوړ شالونه د نورو سیمو خلک ډیر خوښوي، او زیاتوي چې د دې په جوړولو کې د دوی د کور او د علاقې د زنانو مهنت برابر شامل وي.
پدې کې د مټیر خبرې نو پدې کې پیور وړې ولم جوړیږي، سنتټیس کولم جوړیږي، او مختلف لکه هر شی جوړیږي. پدې کې نو زما سره وکیل کې زموږ خو د پښتو کلچر داسې چې لګا فردوي، نو زما سره وکیل کې د سي آرټست دي چې لکاغو زنانه په خپل کور کې کار کوي، نو خپل ضرورت مطابق چې ساغو سکار کوي، نو داغه مطابق ولا زه غوی د ډیزاین او کپڑا ولا زخپلا او ډیزاین سیزن چاپا ما په پیزه لګوم، او داغه نه کلر کمیشن زما وی، نو هغه زما سره کار کوي، هلب زما سره کوي، او په کور کې زما زم کر زنانم زما سره چیز په خپل دا جوړوم، زما سره په دې کار کې ډیر هلب د کافی شیزونو هلب پکار وی، ناغه زما سره په کور کې زما زنانم سره کوي.
پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اغه کولای راپور هم تاسو ولید چې روستای راپور وو د دی وی نیم ساعت خبری خبرونه هم په دې ځای پایتر سیز تاسو قربانا منزه شهید سره د خبرونه پروډوسر عبد حسین اخلو. اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو کتونکو، نن به په دې خبرونه کې مونږ خبرې کوو چې په جامعه عثمانیه کې د کمپیوټر او انګلیش پک میاشتې کورسونه مکمل شوې دي. دا کورسونه د چا د طرف هو، د دې څومره فایده رسېدلې ده، او په را روان دور کې په مستقبل کې مدرسو کې به دا سري تعلیم اړتیا څومره وي. په دې اړه باندې زموږ سره په دې وخت کې دوه میلمانه دي، هغوی ته به هرکلی وایو. ستړی مشي په خیر راغلی ډاکټر مفتی احسان الرحمن عثماني صاحب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصر اللہ صاحب خیر؟ جی صحت خیر،
شکر دے. زمو سر بل ملما هم دے ددی یادی مدرسے از دکون کے دے منیب علی خان سے پخیر رغلی. منیب علی خان سے
وعلیکم السلام. جی تاسو څنګه ښه یی؟
خیر ده، شکر ده. یو پیکیج ویډیو پیکیج ګورو او اورو، بیا راځو د خبرونه پیل کوو. زموږ سره په دغه ویډیو پیکج چې به تیار شي دا به مونږ ولګو تاسو ته، او دغه نه بعد به بیا د خبرونه پیل وکړو. د پیکج چې کله تیار شي نو تاسو ته به مونږ ووایو. ښه، دی پیکج ته به ورشو.
په جامعه عثمانیه مدرسه کې دا غونډه د هغې وروستو راجوړه کړې شوې وه چې د ملګري ملتونو د کلتور او تعلیم د څانګې ادارې یونیسکو لخوا د مدرسې طالب علمانو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړې کورس مکمل کړی شوی. د شپږو میاشتو د تکنیکی زده کړو وروستو د جامعه عثمانیه د اتمې درجې طالب علم انس الله وایي هغوی خوشحاله دي چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي، کولی شي چې په ټولنه او نړیواله کچه د ورپېښو چیلنجونو مقابله وکړي او هم د دغه زده کړو په ذریعہ اقتصادي ګټې ترلاسه کړي.
انګلیش لانګویج او کمپیوټر ایجوکیشن دا دواړه نن سبا داسې دي چې بغیر د دینه په معاشره کې وخت نه تیریږي، دا د معاشرې یو ضرورت ګرځېدلې. کوم ځای ته هم سړی لاړ شي نو بهر کوزي، نو دا انګلیش لانګویج هغه ته ډیر زیات ضرورت وي. نو دا زموږ د پاره داسې دي چې د ګلوبل ویلیج د وجې نه دا یو میډیم اف کمیونیکیشن جوړ شوی دی. بغیر د دینه مونږ نور خلکو سره بهر دنیا سره واسطه نشو ساتلی.
د لرننګ امپاتی په نوم را جوړ کړی شوی دی غونډه کې د پیښور ضلع او د مدرسې انتظامیین علاوه د یونیسکو کارکونکو، صحافیانو او د مدرسې طالب علمانو ګډون وکړو. په طالب علمانو کې د زده کړې سندونه تقسیم کړی شول. په غونډه کې شامل د یونیسکو د خیبر پښتونخوا فوکل پرسن سادیه بنگشوایی د دې بنیادی مقصد دا دی چې په طالب علمانو کې د عصري علمونو د زده کړې او برداشت ماده پیدا کړي.
لکه امپاتی، ټالرنس، انټرفیث، هارموني، دیمنه لکه وی ډسکشنز وکړو. د موږ مدرسې ماشومان د ریګولر سکول فارمل کوم سکولز دي یا پرایویټ سکولز دي اګینه څه کم نه دي. کې دي چې تاسو ته محسوس شي چې سبق نه علاوه ډېر ټالنټډ دي او دا پیغام موږ ته دنیا ته رسول دي. د موږ د ماشومان ډېر زیات ټالرنټ دي، دوی کې مغونه کمپټنسز دي چې سونه نور ماشومانو کې دي.
د ملګرو ملتونو لخوا د کال 2019 راهسې په مدرسه کې د مذهبي یووالي او د برداشت په اړه هلې ځلې دوام لري. په جامعه عثمانیه کې د 12 جمعات پورې د وړاندې نه عصري زده کړې ورکول کیږي، او په مدرسه کې د انګریزي ژبې د زده کړو لپاره د 20 پروګرامونو شروع کولو کار هم روان دی. د جامعه عثمانیه پیښور مشر مفتی غلام رحمان وایي د انټرنیټ په ذریعہ معلوماتو ته د رسایې دور دی، او اوس چې نړۍ یو بل تر نږدې شوې ده د تکنیکی کمپیوټر او نور جبو د زده کړو ضرورت نور هم زیات شوی دی.
موجوده یی دور په حواله سره د ګلوبل ویلیج یو دنیا ده، او په ګلوبل ویلیج کې د څنګه د عام سړی ته د نور ته د معاشرتی تقاضی زیات وی، نو یو عالم په دې میدان کې مسولیت ډیر زیات لري چې د ګلوبل ویلیج په حواله سره د عصري تقاضو د ادراک.
د کال 2019 د سرکاري شمیرو مطابق په پاکستان کې د مختلفو مسلکونو 22202 یا مدرسې خپل کار سره ترسوي. په دې مدرسو کې 25253 طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي، خو په اکثره مدرسو کې عصري زده کړې نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت په ورستو کې د قانوني نصاب د جوړولو لپاره دغه مدرسې مرکزی د تعلیم محکمې ته حواله کړې دي. دغه مدرسو په 15 بوډونو کې وفاق المدارس العربیه چې د دیوبندی مسلک سره تعلق لري کې شپږتیا فیصد برخه طالب علمان رجسٹرډ دي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر مفتی احسان الرحمن صاحب عثماني صاحب ستاسو نه به د پروګرام پیل وکړو. جامعه عثمانیه کې کم کم کورسونه سرته ورسېدل، فائدې څومره وشوه، د چا له طرفه وو که په دې باندې ملک خبر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه عثمانیه پېښور کې د یونیسکو اف اسلام آباد په واسطې باندې د شپږو میاشتو کورسونه وشو، او په شپږو میاشتو کورسونو کې موږ دوه کورسونه ډیزاین کړي. یو پای کې انګلیش لینګویج او دویم پای کې آی ټی او انفارمیشن په حوالے سره کمپیوټر ساينس، پای کې د ګرافکس ډیزاینینګ او د غرنګي د ایم ایس آفیس او د غرنګي د ویب ډیولپمنټ. د دې درې پروګرامونو موږ باقاعده سلیبس تیاری کړی وی، او په دې کې د انګلیش ډیپارټمنټ د ایڈورس کالج چې کوم هیډ دی د وختي ډاکټر ګورزار جلال یوسفزی دا غو په قیادت کې موږ د یو پنځ رکنی کمیټه جوړ کړې و چې کوم د انګلیش لینګویج ډیپارټمنټ صاحب جوړ کو، او د پېښور یونیورسيټي د آی ټی ډیپارټمنټ پروفیسور ډاکټر اظهر رؤوف سے قیادت کی یو بل کمیټه موږ جوړ کړه چې هغه د آی ټی لپاره د شپږو میاشتو په مناسبت سره پروګرام ډیزاین کو، او دا دواړه پروګرامونه په شپږ میاشتې شو چې کوم د روزانه د هغې په هفته کې د پنځو ورځو په حساب سره د هغې د سیکنډ ټایم تقریبا درې نه څلور غنټو پورې کلاسونه کېدل. او په دې کې زمونږ د جان عثماني په خاور د نوتی روډ باندې چې کوم مرکزی کیمپس ته هغه کې، او د غرنګي زمونږ د ګلشن عمر کیمپس چې کوم د چراغ روډ باندې دی هغه کې جدا جدا د پروګرامونو روان. الحمدلله مونږه محسوسو چې په دې لږ وخت کې د جان عثماني د شپږ میاشتې کم کورس وکړو، نو په دې کې په طلباو کې یو نوی بیداری او یو نوی احساسات راوچت شو د کمپیوټر د زده کړې په حوالے سره هم، او د غرنګي د انګریزي د ژبې په حوالے سره هم. تاسو ته دا وایم چې جان عثماني پېښور د ورځې اول نه د ژبو د زده کړو باندې او د غرنګي د کمپیوټر د زده کړې باندې کوششونه کوي، یعنی نه صرف خواهش لري بلکې عملي میدان کې کارونه کوي. دا وجه ده چې موږ په جان عثماني پېښور کې د بی ایس کم پروګرام شروع کړی دی، نو د یونیسکو د دغه پروګرام نفس من الحمدللہ د پشاور یونیورسٹی سره د یو سره د پس یو نه قدم اخلو چې عرب د بی ایس انګلیش شروع کو، او پای کی بعد د مدرسې هغه علما فضلا اخلو او ایت د بی ایس انګلیش کورسونه کو. نو محسوسه چې د شپږم شته کورس په طلباو باندې یو خاص اثر کړی دی، او هغه د دغه میدان کې خپل کمی پوره کول او پوره پوره همتونه کوي او مخې ته ځي. نو الحمدلله د یونیسکو موږ په دې موقع باندې شکر گزار یو چې مدارس په حواله سره کم طلبه او الله هغه ته صلاحیتونه ورکړي دي، خو ضرورت دې چې هغه ته موقع او میدان ملو شي. د یونیسکو په واسطه باندې دا میدان ملو شو، او بل د ټیکنالوژي او د غرنګي د انګریزي جبا خصوصا چې د مدارس او د علم سره او د مدرسو سره وابسته علماو د نن دور یو داسې ضرورت دی چې په دې سره د اسلام او د دین او د مذهب یو خطر زماني په دنیا کې کول شي. څنګه چې تاسو په دغه پروګرام کې زمونږ د مشر نو اوریدل چې د ګلوبل ویلج په حوالے سره د عالمي دین ضرورت او تقاضي زیاتې شوې دي، نو زه په هیڅ ډول زیاتې وکم چې د دغه دوو ژبو باندې دوو میدانونو کې کوم کار وکړو، یو په انګریزي ژبه کې یو په ټکنالوژي کې، نو ان شاء الله د اسلام یو بهتر خدمت موږ په دنیا کې کولای شو، او د مدارسو چې کوم یو ښه تصویر دی او ښه شکل دی هغه دنیا ته موږ ښکاره کولای شو. زه په دې موقع باندې داوم تاسو ته واضح کړم چې جان عثمانیه پېښور د آینده وخت کې څنګه چې د انګریزۍ د ژبې کوشش کوي، نو د غرنګي په عربۍ ژبه کې هم باقاعده د ډیګري د جاري کولو کوشش کوي، او ورسره ورسره د سی پیک په حوالے سره جان عثمانیه د لوی خواهش لري چې موږ د چایني ژبې لپاره هم ماحول جوړ کړو، او پای کې زموږ یو څو میټینګونه شوي دي، انشاءالله کورس ډیزاین کوو او په هغه کې د ملګرو سره موږ په رابطه کې یو. نو ګویا چې آئنده کمې تقاضي دي د دې ملک او د دې سیمې، موږ به د هغې د پوره کولو دا قاعده سره کوشش کوو، او محسوسو چې طلبه دغې درې واړو ژبو ته د محنت کولو په تیارۍ کې دي، او خواهش لري چې په دې درې واړو ژبو کې موږ مخکې ولاړ
شو. مفتي صاحب، تاسو خبره وکړله چې بی ایس انګلیش هم شروع کوئ، بیا نورو ژبو ته هم د هغې لپاره به پروګرامونه شروع کوئ. په مدرسو کې داسې کورسونو یا سری تعلیم اجازه ډیره کم ورکول کیږي، تاسو بیا دومره غټ ګام څنګه واخیستلو؟
دا حقیقت ته چې د عام مدارس او ماحول کې خدانو خو چې زمونږ نن نادرش ډیرش کاله مخکې د جامع عثماني کله مونږ دنیا کې خودلو په 1992 کې هغه وخت کې زمونږ بعضي مقاصد مخې ته او هغه مقصدونه کې یو مقصد دا هم چې مونږ د عصري تقاضو او د عصري چیلنجونو ادراک کوو او د هغې په عملي میدان کې د کار کوو او بالخصوص پای کې ژبې شاملې وې. دغه وجه ده چې جامع عثمانیه په کمباین سټډي باندې پروګرام تیار کړی دی. په 2007 کې جامع عثمانیه د مدرسې د سبق سره سره د عثمانیه چلډن اکیډمي شروع کړې ده او پای کې الحمدلله پېښور بورډ نه زموږ طلبا امتحانونه ورکوي او پای کې ډېر ښه پوزیشن اخلي او په پېښور بورډ کې د جامع عثمانیه د دغې ادارې یو ډېر لوی نوم دی. بیا د هغې نه پس مونږ انټر شروع کړی دی. پای کې مونږ فرسټ ایئر سیکنډ ایئر آرٹس او سائنس دواړو کې روان دي. دغه رنګه میټرک مونږ آرٹس اینڈ سائنس دواړو کې روان کړی دی او اوس دی یو کال کې مونږ د بی ایس اسلامک سٹڈی آغاز کړی دی د پشاور یونیورسٹی نه. دا ریس ریلیشن شری دی او اوس په دیمه درجه کې مونږ د بی ایس انګلیش آغاز کوو او آئنده به دا بی ایس اکنامکس او بی ایس لینگویجز او دغه رنګه بی ایس عربک په خاص طور سره دا زموږ اهدافو کې شامل دی. ستا خبره صحیح ده چې په مدارسو کې دننه مونږ ته یقینا دا ډېرې مشکلات وو خو مونږ چې کله دا محسوس کړه چې د عالمي دین د کمیونټي لیډر په نوم یادلې کېږي او د معاشرې مشر دی او د معاشرې پوره رهنمایي کوي او د دنیا د چیلنجونو رس تر رس زیاتېږي نو عالمي دین ته صرف قناعت خپل هغه د قرآن او د حدیث په علومو باندې شاید کافي نه و بلکې دته د هغه جدي ضرورت تو چې کوم سره دې دغه پیغام خطرېږي تر رسول شي. نو الحمدلله مونږ یو لوی ماحول نه خطرې شو چې موږ هم ته هم د مدرسو په څینو باندې شهر تاسو په یو وخت کې د دواړو علوم څنګه ماحول جوړوي خو زمونږ یو عزم او یو اراده وا او د مشرانو د خاص کر د حضرت مشر مسلم صاحب کوششونه الحمدلله الله تعالی کی برکتونه واچور او موږ د غلار باندې روان شو. موږ دا نه وایو چې موږ ټول اهداف حاصل کړو او موږ اهداف ته ځان نږدې کړی دی.
خاجی مون سر مفتی علی خان منیب علی خان صاحب را سره د چ دغه مدرسې سټوډنټ دی ز د کون کې دی. منیب علی خان صاحب ک تاسو مونږ ته دا وای تاسو خو سند هم تر لاسه کو څومره خوشاله یې سز د کړې موکړې د دې افادیت څه دی او تاسو څومره وای چې په در روان ژوند کې به څومره فائدہ در کې در
بسم الله الرحمن الرحیم. جی مونږ په مدرسې اسلام آباد ډیر شکر یاره مونږ ته په جامع عثمانیه کې دا یو ماحول جوړوي او د یونسکو له طرف نه جیدا چې کوم یو پروګرام او د لرننګ فار ام پی ټی دا کول دی یو شپږ میاشتو په دې کې مونږ جی د انګلیش لینګویج په حواله سره او د آی ټی په حواله سره مونږ جی د کې ګریزلور پروګرامونه وي او هغه کې مونږ ګرافیک ډیزاینینګ لکه چې مونږ له نراده بالکل او دا شان مونږ له ایم ایس آفیس مونږ په دینه پویډو او ایم ایس ورډ مانی او دا شانتي ویب ډیزاینینګ ماندی دا چې غیم ته اوخول نو جی دا موږ د ټکلو کړه دی کی او ګرافیک ډیزاینینګ کی ایم ایس ورډ کی نو موږ د مدارسو په حواله سره ډیر خو او بهتر پیشرفت محسوسو او ان شاء الله ته به ډیر خو نتایج وی په معاشره کې او اسی محسوسیږي علماء ته په دې دوه میدانونو کې او انګلیش لینګویج کې او د غشانتي په آی ټی کې چې کومه کمزوري دي موږ محسوسو نو ان شاء الله امید لرو چې دا یونسکو چې کومه مهنتونه دي نو دې سره به ان شاء الله زموږ د کمزوري به ان شاء الله ختم شي او حل بشي. او دا یونسکو چې کوم آغاز کو د پروګرام نو په مستقبل کې هم زموږ مدرسې د بی ایس کمپیوټر ساينس او د غشانتي د بی ایس انګلیش پروګرام سٹارٹ کی او ان شاء الله د غریبوم تاسو ډیر کو نتایج ویني او بل خبر را ده چې یو عالمي دین په حواله سره چې یو عالم ته د ګلوبل ویلیج په حواله سره د انګلیش لینګویج او د شانتي د آی ټی ډپارټمنټ کې څنګه ضرورت ته نو هغه د آی ټی ډپارټمنټ کې موږ له مخکېواله په کار دی او د شانتي موږ چې انګلیش لینګویج دغو نو په پوره دنیا کې به موږ د قران او د حدیث چې د موږ کوم سبقونه وایو دا به موږ پوره دنیا کې خلق ته وایو او د دینن دور کې دا کوم یو چیلنج دی د دین اسلام یو بهتر خدمت کولو لپاره نو موږ د آی ټی ډپارټمنټ او د شانتي د انفارمیشن ټیکنالوژي او د انګلیش لینګویج په حواله سره چې دا کوم موږ د کلاو کلا نو موږ به دا یو خان داس کې د خلکو ته پیښ کوو او په پوره دنیا کې به موږ یو خان داس کې پیښ کوو. نو یونسکو خو موږ ته دا یو موقع راکړه، موږ په دې موقع باندې دغه نه ډیر خوشاله یو، او د شانتي د مفتي صاحب مفتي غلام نعمان صاحب هم ډیر شکریا ادا کوو چې موږ ته په دې هغه موږ ته دا موقع راکړه، او دې موقع نه موږ ډیره فائدہ واخیست. د دې کې موږ ډیر شي زده کړه موږ وکړه، او ان شاء الله موږ به په دې کې د مخکیوالي کوشش کوو. صرف مخکیوالي موږ نه کوو، موږ به کوشش دا وي چې د مسلمان او یو عالم په پوره دنیا کې د ټیکنالوژي په حوالے سره، او دغه شانتي د آی ټی په حوالے سره، د انګلیش لینګویج په حوالے سره یو دی خپل یو مکان ته نور سه یو خپل نوم جوړ کی، او ځان په کې مخ کیږي، او موږ دا کوشش ته ان شاء الله.
ډاکټر مفتی احسان الرحمن عثماني صاحب، په مدرسو کې وال ټکول زیات دي، لکه زیات تر کله کله ویډیو وایرل شي، بیا حکومت غواړي هلی ځلې کوي چې مدرسې دې رجسٹر شي، د مدرسو په نصاب کې دې بدلون وشي. تاسو خو سري تعلیم شامل کړم دې او شاملوم، خو په دې اړه باندې تاسو څه وایئ؟
ګورئ جی، د مدرسو په ماحول کې چونکی مدرسه یو تعلیمي ماحول لري، او تاسو چې کوم خبرې ته اشاره وکړه چې د وهلو، نو الحمدلله سر وخت مخ کې که بالفرض عمومي شعور کمی وا، او پای کې د یو واقعیات دوه واقعي شوي هغه د انکار نشم کولی. او الحمدلله زمونږ په خاص طور د خپلې مدرسې ذکر وکړم چې مونږ باقاعده په دې باندې ورک کړی دی چې طلبا دي
جی جی خپل خبر جاری وساتې،
چه کم طلبا دی اغیل تدری پر وحلو بانی نا بلکی پمین و محبت بانی سبق کو خودلی شی، پا دی بانی لنگ باقرده ورک کل، او تاوست که بحران جیوی پا دی بانی چه من پا جان عثمانیه کی دا خاص کر دا معشومان و پا آغی کی دا وحلو بانی یو خاص قسم پابندی لرو، او نصر پابندی بلکی دا شریعت حکم ہونده چه ال تا تعدیب خوشتا جه لپسند اپلاب دی بچی تا ورکی نوستاز شاگر پا ورکی خدا دی اگر دا تعذیب شکل یا د تعذیب شکل دانشته دی. نو یو خبره خدا شوا چیرا وهلو په حوالی سره زمون ماحول او زمون دا رائے بالکل کلیئر ده چې مونږ دې په حمایت کې نیو. دویم دا ده چې کوم خبره تاسو وکړه چې حکومتي ادارو سره رجسٹریشن، زه به تاسو ته عرض کوم چې مونږ د رجسٹریشن انکار نه کوو، او نه کولې شو مونږ چې د پاکستان په سیمه کې او د پاکستان په ریاست کې یو، د ریاستي ذمہ دارو په کار دا چې مونږ احترام وکړو او د ادارو احترام وکړو، او یو مدرسه هم د دې نه انکار نه کوي چې هغه د رجسٹریشن نه وي، باقي د ټولو مدرسو د تیار چې هغه رجسٹریشن دی شي، او دا باقي د ضروري ده. الحمدلله کوي حکومت وخت نه وخت چې مدارس نه کم وخت کړی دا الحمدلله پای ته رکاوټ نه راغلي، او بل طریقې سره او د دې جامع شمالي ذکر پدې تر خاص طور سره وکړم چې مونږ پدې کې د مرګ زادې تو څومره خیال ساتو الحمدلله، لکه تر دې پر باندې مونږ سره کډې نه ملک طالب راځي سبق ویلو لپاره، نو اول خو هغه لپاره چې کوم ویزا او کوم د سټوډنټ ویزا خاص طور سره وي چې هغه نه وي، نو مونږ هغه ته د اجازه ورکولو دغه نه یو، او باقي دا د ملک څخه کوم زادې کې د هغه لپاره کوو. درېمه خبره چې تاسو مونږ ته وکړه د نصاب کې د تبدیلې، زما سوال دا دی چې په مدارسو کې د نصاب کې تبدیلې خبرې د کوم وخت نه چې روانې دي، نو زه به عرض دا کړم چې د مدارسو په نصاب کې تبدیلی ورځ تر ورځې کیږي، خو افسوس دا دی چې هغه عام طور سره هغه حکومتي ادارو ته شاید یا د هغې علم نشته دی، او یا د هغې نه هغې آګاه نه دي. او دومره خبره دا ده چې د نصاب په تبدیلۍ کې په حکومت کومه خبره کوي، نو که پای کې سنجیدګي راشي نو مونږ به د هغې ته ډېر هرکلی ووایو. د هغې به دا ده چې څنګه د مدرسو په نصاب کې تبدیلي څنګه په کار ده، کومې خبرې په کار دي، په دې باندې د مدرسې واکداران ښه پوهېږي، د هغې استادان ښه پوهېږي، او الحمدلله تبدیلي ورځ تر ورځې کېږي. تاسو خپل د جامع شمالي په حوالے سره مشاهده وکړله چې تاسو د پارم د عجیبه خبره ده چې د جامع شمالي کې د کمپیوټر ساینس او د غرنجي د انګلیش لینګویج کورس نو څنګه کیږي، دا تبدیلی ده د نصاب د طرف ته مخکېوالی دی. البته حکومتي ازارین که په دې کې سنجیدګي شي او د مدارسو د خیرخواهۍ جوړ شي، نو موږ هغوی ته ویلکم هم کوو، او موږ هغوی سره مرسته ته هم تیار یو چې کوم قسم نصاب د هغوی ضرورت یې به موږ کوو. خو سوال دا دی چې زموږ د ملک دننه د مدارسو نه مخکې
چې کوم عصري تعلیم جاری دي هغه د اصلاح محتاج دي، مدارس هم د اصلاح محتاج دي. زه به دا خبره وکړم چې حکومت او مدارس دواړه یو ځای شي او په دې موقع باندې عصري او دینی تعلیمي ادارې یو ځای کړي. د دې مطلب دا دی چې په مدارسو کې کچري د داسې علومو راوستل کوي چې هغه د علماو لپاره ضرورت دی، نو ورسره دي دینی علومو هغه حصہ چې کوم د مسلمان لپاره ضروري ده نو هغه دې په عصري تعلیمونو کې هم وساتي. په دې سره به په دواړو کې چې کوم خلیج دی او کوم منځ کې هغه اساسي دي هغه به ختم شي. او دا خبره چې دینی تعلیم او عصري تعلیم دا یو پروپاګاندا ده، اسلام د دې هغه رنګ حوصله افزائی نه کوي. علم علم دی خو هغه د سائنسي علوم دي خو هغه قرآني علوم دي. د ټولو ته الله او د الله د دین او د قرآن ډېر په تحسین انداز سره ګوري او دا یې حوصله افزائی کوي. نو موږ خو نن دا اواز اوچتو چې حکومتي ادارې دي په دې کې تعاون وکړي چې عصري تعلیم او دینی تعلیم دې یو وګرځي، یو بهله ګرځي چې باندې د دې ناسته وشي او په یو سنجیده محنتونو باندې نه صرف یو معمولي نارو باندې دا کیږي، نه صرف دا د جذباتي خبرې دي بلکې دا د هغه ذهني کوشادګر خبرې دي او د یو تفصیل طلب مسئلې دي. نصاب کې تبدیلي دا په یو اواز او په یو چغه او په یو پنځه حکومت باندې نه کیږي، بلکې نصاب کې تبدیلي مستقل پالیسي غواړي او خپل ضروریات غواړي. لکه څنګه به موږ ووایو چې په مغربي دنیا کې هغې چې کله نصاب تیاري نو هغې خپل معاشرتي ضرورتونو ته ګوري چې موږ ته د معاشرې کوم قسم افراد پکار دي، نو دوی ته نصاب کې هغه رنګې مواد واچوي او هغه رنګې افراد حاصل کړي. بدقسمتي زموږ د معاشرې دا ده چې موږ شاید هغه مقاصد او اهداف مخې ته نه بیخي چې موږ ته کوم قسم شخصیت په معاشره کې پکار دی. زه به دا خبره وکړم چې یو عالم دین ته که زه دا ضرورت محسوسوم چې هغه د په آی ټي کې هم کامیاب وي او هغه دې په انگلش لینگویج کی اور دنیا پہ بھی جب کی ہم بھی کامیابی حاصل کی مثبت خپل ڈاکٹر روڈ د پارا اور خپل دا میڈیکل سائڈ اسٹوڈنٹ د پارا، دا انجینئرنگ سائڈ اسٹوڈنٹ د پارا اور دا ٹیکنالوجی سائڈ اسٹوڈنٹ د پارا زبان محسوس ہو.
ڈیر مننا، ڈیر مننا اور دا وقت کا میرے ڈاکٹر مفتی احسان الرحمان صاحب عثمانی صاحب جتا سو مغل وق راکو ڈیر زیادہ مننا اور منیب الرحمان صاحب تاسو ہم ڈیر زیادہ مننا. دا ذکران اوریدن کو کتن کو پدی وخت کې زمون سره سیړون کې پیر زبیر صاحب موجود دی، دا غوی طرف ته بور شو پښتنه به دیو کو چې په مدرسو کې یوازې په مدرسو د مدرسو په نصاب کې د بدلون ضرورت دی که د یونیورسيټانو په نصاب کې هم د بدلون ضرورت دی.
صاحب تاسو خبره وکړه د نصاب واقعي کمنګ ګورو پاکستان کې دنه چې څومره هم ریسرچ شوه دی او ډاکټر طارق رحمان دی نور داس سکالران دی چې کوم ریسرچ کړی دی او هغه دا وایي چې څومره چې مدرسو کې تندروي دا څومره چې هغه په سوچ کې تندروي دا دومره هغه مونږ په دې پاکستانی دا نور سکولونه چې کوم ته پرایویټ یا سرکاري یا سیکولر سکولونه چې ورته وایي هغه کې هم مسله ډېره ده. مونږ وینو چې ځنه داسې خبرې وي چې هغې باندې که تاسو ریاکشن والی د یو مدرسې سټوډنټ یا د یو عام سکول والا نو هغوی لکه په کشمیر باندې یا په دا نور داسې چې کوم دوی ته نصاب کې ویل کېږي هغه نه هغوی داسې وایي چې دې کې تندروي راځي ماشومانو کې، نو پکار دی چې دا نصاب چې کوم دی په دې باندې څېړونکي ډېر مخکې نه وایي. بلکې که موږ وګورو 9/11 د 11 ستمبر چې کوم امریکا کې حمله شوې وه هغه نه پس چې کوم دوی کمیشن جوړ کړی وو په هغه کې هم دوی ویلي وو چې پاکستان چې کوم نصاب دی دا تعلیمي نظام او کوم نصاب دی دا پکار دی چې بدل شي. ولې چې دې کې یو خو چې کوم دوی نصاب دی دا ډېر زور دی، د اوس د حالاتو مطابق د نن سبا دې پیړې چې کوم ضروریات دي کوم ریکوایرمنټس دي هغه نه پوره کوي او دا خلک چې کوم بیا چې دې سکولونه مدرسونه چې کوم راوځي نو هغه خلک داسې سر روزګار څه داسې هنر نه ورسره چې هغوی سرته نوکری ورته ملاو شي یا سرته څه روزګار ځان له برابر کړي نو هغه بیا معاشه کې دغسې ګرځي نو هغه بیا داسې پاسیبل وي چې نور خلک په لاس ورشي او هغه نقصان ورسوي.
ملایان به تاسو په یو پیر باندې نه لیدلی چې هغه څوک وجلوي، خو په یونیورسيټانو کې دا واقعیات شوي دي او کیږي. لکه څنګه زیو زیاتر د مشال خان واقعیا یا دادنان خان واقعیا ورګي د بنو چې کملکو په خبر یونیورسيټي کې وجل شو، عبدالولي خان یونیورسيټي کې چې د یونیورسيټي الکان په ګروپ کې راغون شو انسان وجني، دا سوجه علیمانو نه دی کړی.
بالکل ایمان نه دی کړی، دا تاسو خبره ټیک ده. بلکې زویم چې دا سکولونه خو نور هم خطرناک دي، ولې چې ګوره نصاب کې دوی په نصاب کې سدي دوی ته نور مذهبونو نه نفرت خای، دوی ته په جهاد ورته ډیر ښه خای چې دا ښه شی دی. بل ورته کوم اوس جدید علم دی هغه نه لری ساتي، او بل اوورال دا تش په نصاب کې نه چې تاسو وګورئ چې کوم په ټی وی باندې سور تخېدل. نن سبا لکه دا ترکی ډرامې دی ارتغل والا، نو دا خو لکه خاص تاسو ګوري ماشومان تورې راخستی وی لارګونه غنه او جنگونه کوي لګیا دي، نو دا شی به زیاتېږي. ګوري پاکستان یو خوب ته آبادی ډېره زیاته ده، او دا یوت بلز دی پکې 85% چې کوم خلک دی هغه دی لکه دیرش کال نه کم عمر دی. جیمز میټس چې کوم دلته دی امریکا په خوانه دفاع سیکرټری وو، هغه خپل کتاب کې لیکي چې پاکستان د دنیا ټول نه خطرناک هیواد دی. او ولې دی؟ یو خو پکې وایي چې د سره جوهري اصله ده. دومره خبره داده چې دی کې چې کوم خلک دی هغه ریډیکلایز کیږي لګیا دي، هغه تندروي ته روان دي. او دا ډېره غټه آبادی ده، تاسو وګورئ خلک خلکو سره تاسو سم خبرې نشه کولای، ولې په مخ در پسې را پاسي. نو دا واقعي په مدرسو کې هم ډېر زیات ضرورت دی چې ریفارم جوړ شي، سلیبس ټیک شي، ماډرن اډوکیشن ورته ملاو شي، دوی ته سکلز ورک لري شي. ور سره ور سره چې کوم سیکولر سکول دي، ما تاسو ته وایي چې دلته څومره هم ریسرچ هغه دي. دا پاکستان کې دننه او بهر دوی بار بار وایي چې پاکستان د نصاب نه دی، دا چې کوم نفرت انګیز مواد دي دا لري کړی شي، دوی ته د نوې تور طریقې خود شي، او چې کوم نوې نظامونه دي هغه مطابق دی دا یو سرنا اصلاح پکې وشي. نو دا نه کیږي ولې چې دا یو سیاسي فیصله ده په پاکستان کې، او ما په خیال ریاست دی له تیار نه دی چې هغه داسې بنیادی ریفارمز راولي. او اوس خو چونکې ایجوکیشن چې کوم تعلیم دی دا صوبایي خود مختاری صوبایي لیست کې راځي، صوبې دا موجوده په صوبه په کار کوي. کوم ګورو چې تاسو سم ترمیم ته هم خطرې دي، او سپیشلی په دې حکومت کې دا خطرې ورته زیات شوې دي. او که فرض کړه دا تعلیم د صوبونو لاړو بیا مرکز ته، نو ما نه دی خیال چې دا چې کوم د اصلاح ضرورت دی هغه به وشي.
ډېر زیاته مننه نویر صاحب د وخت را کولو.
ډېره مننه
ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې مونږه خبرې وکړې ډاکټر مفتی احسان الرحمن عثماني صاحب ویل چې په مدرسو په نصاب کې د بدلون ضرورت شته. دا یوازې د خبرو د هدا پورې نه، په دې باندې ریسرچ پکار دی، خو د سکولونو د یونیورسيټانو په نصاب کې هم د بدلون ضرورت شته. هغه د والو ټکولو په اړه باندې ویل چې مدرسو کې مخکې وال ټکول کېدل، وس هم څه هدا پورې بکیږي، خو زیاتره دغه وال ټکول کم کړی شوې دي. هغه ویل چې مونږ په مدرسه کې مونږ وس اسري تعلیم شاملو، او د بي اس انګلیش به شروعات کوو، او تبا نور او هم د بي اس پروګرامونه دغه مدرسې ته راولو. نو ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وي پروګرامونه په ټویټر، انستګرام، یوټیوب او فیسبوک باندې کتلې او اوریدلې شي. تاسو قسم د پروګرام په اړه باندې خیال او نظر ساتئ، کم ټاپک تاسو وایي چې پاغه باندې خبري وشي، نو تاسو موږ ته په فیسبوک باندې میسج پرې خودلی شئ. زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر عدنان رشید او د انجینرانو تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.